درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اندرته یو وار بیا هرکلی کوم په دې خپرونه کې د رازادۍ راډیوي مجله چې عموما د جمعې په ورځ په دغه وخت وړاندې کیږي هغه خپرېږي. د خپرونې زیاته برخه همدې کلتوري ادبي او فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو او دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلی دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر لسمې نېټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته ور وغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وای پاکستانیان لخپل پوخانی دریست خپشا شول، نو زکه په دې اړه لډیر و بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي و چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادي راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپله د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید د دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دې افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولونو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ لغزی څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتغاوه چې تلبیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیانو یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبې تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبې په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالې د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. دوستانو خبرنو ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. لکه مخکې مو چول د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې شوې. خو ترې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړې سرمفتی شوی چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له ماري مرستې پرته قایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو ریپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه سره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د عامو خلکو په تېره خصو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د روانې پروسې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي. د سیګار د ریپورټ جزئیات له احمد تکل نه اورو.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 15,000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو 2 کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's a good news as we're focusing on the region, focusing on economic
development. دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300 زره کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې ولسی خلکو د سړک د بیا رغولو لپاره حشر کړی. دوی وایي دغه خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غم یې باید حکومت وخوري. له کونړه د روح الله انوري رپورټ اورو.
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لسګونو ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو بیلچې او کلونګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وایي حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو، نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل یاد سرک د مروری شلتن او اسمار ولسوالی سره نخلوی او په دغه لاره په زرګونه کورنۍ پرتې دي چې د سرک د خرابوالي په وجه ټول ستونز سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټ ستونز دا ده چې دا سرک خامه ده، کله چې ته بعضی مریض ته په خشي مشکلات پیښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسېدل ډېر ستونز سره مخ شوی، یا کله نسایي ولادي مشکلات پیښ شي په کلي کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسېدلی.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتګ سره ډېر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سرک موږ ته پوخ کړي راته، ځکه ډېر زیات قومونه دلته پراته دي، ډېر مشکلات سره مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډېر خراب دی، پوخ نه دی، دوړې دي، بیماران پیدا شي، زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروری او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سرک رغولو چارې روانې دي.
دا سرک د یو شرکت لخوا عملاً ورباندې کار روان ده، چون د دې سرک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندل کړې شوي دي، چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایده عامه چې ریاست فدرالي ته هدایت ورکړی چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري. د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد زون د انرب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې سربندونه سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزورې شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
دا د ازادی رادیو د دوستانو و سم د ازادی رادیو مجله.
ازادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وي، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زرپان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وک خط پرانه زم بیا به وڅ لیکلي، خدای خبر بیا به دی وڅ رنګ تا خلی کلي، بیا به مزړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافه د پرانه ستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگین ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو تر څنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا زیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنی د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیات د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدینتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسی جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسی جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسی جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګی کړه زیارت ته تللی چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان زکه پاک او سپیڅلې لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایی اقوامو هغه سپیڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځل پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شدی پارا پکارا و دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سرگونه وسطیل چی او دی خود پاکاولو دی پارا اسپاده کرد.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنۍ او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي:
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مالو دودی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخي وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټار ته نه پیګم څوک وایي نظر د څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته د چون د دې موږ قدمي هم د سي رواج هم د مورم پلارم سي کړی موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنۍ او مانو لوګی څه ګټه لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي:
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم با خاطر قالین.
دین موری په خبره که چیر سپیلنای پو بو که جوش شی او پو بوی طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه ل راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یې کړي که په ناسمه طریقه یې کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال درکه ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخي او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لر. دا چې په کور کې مثلا موږ د ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې غوي بي سواد دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره په پښتنه دی چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډیرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ماراتلونکو ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تل ځانه باید وکړي او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله د چې دې پختن ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې دی، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوزي، مهمه نه ده چې ته د ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه، دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې د ته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نسته، خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دی در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار له ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي، همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولي، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان دي موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړې، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شې، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، یعنې د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې منی،
کاشکې منلې وای. زه بیا برعکس فکر لرم، ناز نه. مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډیرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې، دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، دا په ګیډه کې چینجي پیدا کېږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي را کمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرې، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کېږي، لاس چاودې کېږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پریښودل شي؟
باید پریښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کېږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې، بیا یې راوله او بودي وی وینځه، پاک که صفاک. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه یې نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدي چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 2 کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي، تر دې وروسته دای ځکه وڅاره چې د ملګری څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. لې غوې مې منې کوه، کوشش وکه هغه بد ملګری دته مثال کې چې هغه ښه نه ده، خلق ته بیزار ته باید هغه سن سي ول لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه پلا
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی داد چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کی او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم داد نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورس دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي چې مور لري پلار نشي کوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وسی د ماشوم یو هغه ذهنی دغه داده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري زوی بیا برعکس مور ته میلان لري د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات لور له مور سره مشترکات لري د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري اشپزخانې ته نه ځي دیګې نه کوي کاری نه وینځي نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه د ما څادر راکو د ما تسبیح راکو برعکس مور بیا دانه کوي هغه بیا یې خو میلان لري دغه میلان په رواني لحاظ منل سوي دي خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري 50 پلار ته 50 زوی مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو
دا وروسته پښتنې په توګه کچیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي کدا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي او کچیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي
ګټې ښه ګټې راځم دوه ګټې لري مور او پلار ته ګټه هر مور او پلار دارمان لري چې با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري تر دې بل غټه غټه نسته بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان دا چې اولاد یې سیالو نسیال د یو غټه دومره غټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیګو پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیګو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبا ته مثلا په نور و ناروا کارون لاس پوری کې اجتماع ته مشکل ده دا نور بی ادبی کې خلکو ته مشکل ده نو کومګه د در وزن ته پاملرنه وکړه نه واز چکورنی ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کی اجتماع ته خیر ده ولست ته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی کومګه په مسولیت بچی لوی کړی یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته هم ده وطن ته هم ده سیمې ته هم ده خلکو ته هم ده انسانیت ته
هم زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوه زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوه د استادتلونه پس مزړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی و نشوه دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده دغه شاعری روانه ساده او عام فهمه ده او هم دغه شي ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پختونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي خی هم د عمل بوبي شي شعر یې هم لخ کلا مینې او عاطفې ډکته د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار زبی مومند له خاغلی منصور سره دغه په شاعری مرکه کړي
فنکار
منصور صاحب کو پلمړی کرا د وای چې شاعری تم څنګه مخ کړه
شاعری د چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر سنا هغه ژوند نه سلار ګوري چې هغه ژوند خو تیرول غواړي کنه ناغه د پار سلار ګوري ځان لچ یاره سلار پیدا کم چې ژوند وکم یاداسي نو بس دغه شان ته ما سره لارې ختمې وي ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې نو په شاعری مې پیل وکړ
تاسو څه وجه شو چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوي څه مشکل وو
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سیدا چې فکر راشي کنه نو بیا لارې بندې
دینه ښکاري چې مینه هم کړی ده
داسې چل چې مخکې و زمانه چا ته پوسو کو چې هر تاسو مینه کړی ده نو ما به خبره ګول مګول کړه کنه داسې یار داسې او مې مینه کړی ده د وطن سره او ما مینه کړی ده خاورې سره په دې کې شک نشته خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شوی چې زه په دې خبر نه مونږ کوي ما
داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایئ چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، او په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه اینې بهېدې او که نه، داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی. هغه ته بیا ما څه ورځې پس بیا پوه کړو، هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه، نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه، ختموه سره، بیا وروسته زه دا نه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه وه لوستې دې نه مخکې؟
نه، دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه، او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ، که قالب ته، او یا غیر د تاسو په خپل شعر کې سیش ته ډیر پام کوئ؟
زه خو ذاتی طور ایسته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم، کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی، نو زیاتره شاعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرې پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک پوه شوې، لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو، هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې وي نو هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خل ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، ځکه چلته ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر ښکاری چې دامو ګین ډیر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه لکه ښه نه دومره. دلته وطن کې چې دنه چې د خلې ول نه کنه لو چت شعر نه پتا باندې لګی نه، دلته کې شاعر چې کوم نه خکیږي.
منصور صاحب، کدار ته وایي چې په خپل په شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې دما ډیر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډیر زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي، د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني، هغو ته زه ځکه دنګ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي، هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همېشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
درخه منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسته کې مونږه کتل چې بلره پختونخوا کې خو یو بد په بلره پختونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورتو هغه یو لړۍ را روانه و پښتانه و حلوه زپل شو هغه نو رسته په دې رسته کې په خیبر پختونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله او پښتانه و زپل بې کور شول کله پرې خودلو تاړ شول نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي شعور پکې نشته خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زمونږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو او امن د کنن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاء الله اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډېر پر امید یو څه او ډېر خوشحاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې وو کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه که زما یو نظم و چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند کا داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یو منصور اوس کمې هم ولیدا یو منصور اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغه له لږ سوچ پکار دی کله چې موږ شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغه ته ګناه هم نشته هلته کې زرتله مو جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځي نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتي خلک دغه شانتي زه ننګرهار ته لاړم نه داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په پخر سره ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په پخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد څه دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعر
پل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی دفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زین خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی
دنی خلق وی تپوس دزړګي کور ترازی ارمانی کور کیو زیګي ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي
وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و یوه ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې تبې پراولی چا وویل چې هلی درمل راوړئ چا سر وهلو چا ځان او چا څپی او چا څه همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل پاچا صاحب دی کې د خیر دی پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل بوزئ دا بندې کړئ زه په څه حال یم او ده ته ګوره په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ وزیر یې په خونه کې بند کړ یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو د دې کلی یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای پر رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو نو د کلی خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي کنی زه به اوس مړ وم وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل پاچا صاحب ته بخښنه مغواړه که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم ته به یې خوشي کړی وي مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پامدغه اثر کې ډېری ګرمې وي د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده
په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سکان و پیرنګیانو سره وي د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومن د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتې بدلې هم ویلې دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیرا بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی. تایر زلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاری. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوے خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبان کشتی چترنا لارا د ساحل ورکوی په سمندر کې جزیره مومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت بڅرنګوی. لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، له خپل حاله بی حاله کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅ لیکلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره د
لفافی د پرانستل سرا د دغه نوی خط لیدل سرا زما د پخولان د ازغی د استراب راشن شول د زړه په سیمه زلزلہ د درد څلکو راغلا هغه چې مای هیله نه درودا مای په اړه فکر هم نه کوو نن ستا په خط کې هغه څه وینم پس پینا پانی دزلان زورو خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطات کو جورو خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطات کو جورو ستا دو وجود دو گلابی وینو در رنگ قربان استاد وفا پت قدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود دا دغت طول و فاصلو باوجود زمون پا پخو کی در رواج دا زنزیرو باوجود زخبر نو ماشنا چه تبا وز هم زمان لاری چاری چه تبا وز هم زمان لاری چاری